सर्व गुणाहं शिव। درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو په سر کې خبرونه او ریپورتونه لرو. په مخکې د دې سات خبرونه ته ولسمشر غنی وایي چې د ولسمشر انتخابات د سولې روانو هڅو سره کیږي او د سولې روان بهیر مخه نشي نیولی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی ته ویلي چې پاریس په کشمیر کې پیښې له نږدې څاري او پر نوموړي ټینګار کړی چې د کشمیر د دواړو غاړو خلکو د حقونو درناوی دې وشي. او د یونان صدر اعظم وایي د ایران هغه لویه تیلرونکي کښتۍ چې د تهران او واشنګټن ترمنځ د لانجې محور دی یونان ته پر لاره نه ده. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ولسمشر انتخابات د سولې روانو هڅو سره کیږي او د سولې روان بهیر مخه نشي نیولی. ښاغلي غنی پرون د سوالونو او ځوابونو په یوه غونډه کې چې د طلوع د خصوصي تلویزیون په نوښت جوړه شوې وه د طالبانو د هغه غوښتنې په اړه چې وایي د ولسمشر انتخابات دې وځنډول شي د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د طالبانو دا غوښتنه د خلکو د هیلو خلاف ده. خاغلی غنی وایي طالبان د دې هیواد یوه برخه ده خو د هیواد د برخلیک ټاکونکي نه دي. انتخابات د خلکو حق دی او د افغانستان خلکو پریکړه کړې چې مشروع دولت ولري. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته نږدې 15 اونۍ پاتې دي خو په عین حال کې د ریپورټونو له مخې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلزاد پرون په دوحه کې وو او دغلته یې د طالبانو له استازو سره د خبرو نهم پړاو پیل کړی. دواړو لورو ویلي چې د سولې یوې موافقې ته ډېر نږدې شوي. د خبرو اترو په تیرو اتو پړاوونو کې افغان حکومت حضور نه درلود خو ولسمشر غنی په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل د احتمالي سولې هر راستړون به د افغانستان له حکومت سره کیږي. د کډوالۍ نړیواله د اداره یا آی او ایم په پام کې لري چې د بودیجې د کموالي له کبله هیواد ته له راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې پروګرام په کندهار او نیمروز ولایتونو کې وسنډوي. آی او ایم په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې مرستندویه هیوادونو د اګست میاشتې تر نمایي پورې له ایران او پاکستان نه د راستنیدونکو افغانانو سره د مرستې د پروګرام د بودیجې په سلو کې یوازې شپږ ویش ورکړي. له دې پروګرام سره سویس، ناروی، کاناډا او چک جمهوریت حکومتونه او ځینې نړیوالې ټولنې مالی مرسته کوي. په خوست کې دوو جلا چاودنو یو ملکی وګړی وژلی او یولس نورې ټپیان کړي. چارواکي وایي چې پرون مازیګر مهال د اسماعیل خیلو او مندوزۍ ولسوالۍ په اړوند سماواد کلي کې د ولایتي ځواکونو یا کمپاین پر قواوو پر شخصي موټرې بم برید شوی چې یو ملکی وګړی پکې وژل شوی او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. دا اسماعیل خیلو مندوزۍ ولسوال محمد اکبر زدران ازادي رادیو ته وویل دا حمله د ولایتي قواوو پر سرتیرو چې اکثره په خپلو شخصي موټرو کې تګ راتګ کوي شوې ده.
موټر شخصي وو، پرسنل د کمپاین وو. دا نیو موټر په حمله شوی دو او یو ملکی نفر هغه د سیداکوار ورور غفار نوم دوا شوی شوی دی.
له دې حمله لګروسته د خوست ښار په مرکزی چوک کې حمام مارکیټ ته نږدې یو بلې بمی چاودنې شپږ کسان ټپیان کړل. د دې بریدونو مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې نه دی منلې. د خوست امنیې قمندانۍ ویان حیدر عادل وویل چاودنه په یو دوکان کې شوې او د پیښې ټپیان روغتونونو ته لېږدول شوي چې دا مهال یې روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی ته ویلي چې پاریس په کشمیر کې پیښې له نږدې څاري او پر نوموړي ټینګار کړی چې د هومالیا د دې ویشل شوې سیمې دواړو غاړو د خلکو د حقونو درناوی دې وشي. مکرون دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغې وکړې چې له پاریس بهر یې په شانتلې سیمې کې له مودی سره وکتل. مکرون وایي پلان لري چې ورته خبرې په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وکړي. دا فرانسې ولسمشر زیاته کړې چې نریندرا مودی ته ویلي دا د هند او پاکستان دواړو مسؤلیت دی چې په سیمه کې د داسې څه له ترسره کولو ډډه وکړي چې د ترنګلتیا د لا زیاتېدو سبب کیږي. د ایمانوئل مکرون په وینا فرانسه به دې ته متوجه پاتې شي څو ډاډمنه کړي چې د کشمیر د اوربند د کرښې دواړو غاړو د ولسي خلکو حقونو او ګټو ته درناوی وشي. په کشمیر کې ورسته لاغه د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچ زیات شو چې په هندي کشمیر کې د هندستان حکومت له دغه ایالت څخه کورواکي واخیسته. د یونان صدر اعظم وایي د ایران هغه لوی تلړونکي کښتۍ چې د تهران او واشنگتن ترمنځ لانجی محور دی یونان ته پر لاره نه ده. کریکوس میتوستاکیس چې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره د کتنې لپاره پرون په پاریس کې و د څلیر شپنوم فرانسوي خبري چینل ته وویل موږ د یونان په بندرونو کې د دې کښتۍ د تمکیدو غوښتنه نه ده ترلاسه کړې. ادریان دریا چې مخکې د ګریس یو په نوم یادېدله د ایران هغه لویه تېلوړونکې بیړۍ ده چې امریکا یې په لټه کې ده. دا بیړۍ چې د 130 میلیونه ډالرو په ارزښت اومه تیل پکې بار دي اوسمهال د مدیترانې په سمندرګي کې د حرکت په حال کې ده. همدا کښتۍ سوریه ته د غیر قانوني لارو د تیلو په لېږدولو تورنوه چې د برطانیا شاهي سمندري ځواکونو د جولای په 4مه په جبل الطارق کې ولجه کړه. برطانوي چارواکو د اګست په 19مه وروسته لاغې د دې کښتۍ د خوشي کولو امر ورکړ چې سیمه ییزو چارواکو ډاډ ورکړ چې سوریه ته به نه ځي، خو متحده ایالاتو یو ځل بیا د دې کښتۍ د نیولو غوښتنه کړې او وایي چې د ایران له سپایي پاسداران ډلې سره اړیکې لري. او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پرون هغه سلګونو زرو خلکو ته درناوی څرګند کړ چې دیرش کاله مخکې د بالتیک په دریو هیوادونو کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد اعتراض کړی و. د 1997 کال د اګست په 23مه د بالتیک په دریو هیوادونو لاتویا، لیتوانیا او استونیا کې له 1 میلیون زیات خلک د 615 کیلومتره په اوږدوالي ولیکه کې د یو انساني زنځیر په څیر ودرېدل او د اعتراض غږ اوچت کړ. درې واړه هیوادونه هغه مهال د پخواني شوروي له جمهوریتونو څخه و. میرمن مرکل په یو ویډیوي پیغام کې چې د لاتویا په پلازمینه ریګا کې په پرونیو ځانګړو مراسمو کې خپور شو، دا اعتراض چې د بالتیک د لارې یا د بالتیک د زنځیر په نوم یادیږي په شمالي، منځنۍ او ختیځه اروپا کې د ازادۍ او ډیموکراسۍ په لاره کې یو مهم عاطفي ګام وباله. د لاتویا ولسمشر اګلس لیوتیس په خپله وینا کې ویل چې دا سوله ییزه مظاهره اروپا ته د ده د هیواد د بیا ستنېدو لاره وه. دا و خبر. دوستانو خبرونه مو اوریدل، تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړئ زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې پیدا کړئ او هلته ولولئ. همدارنګ تاسو زموږ په ویب پاڼه کې زموږ ریپورټونه او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شئ. azadiradio.com زموږ د ویب پاڼې پاته ده. لکه مخکې مو چې وویل د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې ریپورټونه راخلو. ولسمشر اشرف غني پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ولسمشرۍ انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرونه هم پړاو هم په قطر کې پیل شوی. ښاغلي غني د سولې د روانو هڅو په اړه وویل چې افغان حکومت د انتخاباتو ترڅنګ له طالبانو سره د مستقیمو خبرو په وړاندې د ټولو خنډونو د له منځه وړلو لپاره هم هڅه کوي. نور تفصیل احمد تکل دروري.
په داس حال کې چې د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د نوي پړاو خبري یو ځل بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې دي، ولسمشر اشرف غني وایي چې د احتمالي سولې هر راز تړون به د افغانستان له حکومت سره کیږي. د طالبانو د سرچینو په حواله راپورونه وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرون د طالبانو له استازو سره وکتل. یو طالب چارواکی چې په دوحه کې د پرونی کتنې له جریانه پرته له دې چې ګډون پکې ولري خبر دی، خو د خبرو اجازه نه لري. اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو نوی پړاو پیل کړی دی. ښاغلی غني پرون پنجشنبه د سوالونو او ځوابونو په یوه غونډه کې چې د تلو د خصوصي ټلویزیون په نوښت جوړه شوې وه په دوحه کې روانو خبرو ته د اشارې په ترڅ کې څرګنده کړه چې د سولې په اړه اساسي پریکړه به د افغان حکومت په ګډون پر راتلونکو خبرو کې کیږي.
حضور ما د اوجه ضروري نه است. حضور ما د مذاکرات ضروري است که مستقیم میشه. بدون ما کی یک پیمان سولر امضا کرده میتونه؟ توافقنامه بین یک دولت و یک نهاد غیر دولتی حیثیت حقوقیش چیست؟ شریک اساسی ایالات متحده امریکا و ناتو جمهوری اسلامی افغانستان است که امراش پیمانهای واضحی وجود داره. از طرف نهاد حقوقی افغانستان که قوه مقننه افغانستان است تصویب شده، لوی جرگه افغانستان برای صحه گذاشته.
زلمی خلیلزاد لده مخکې په اتو پړاوونو کې له طالبانو سره خبرې کړي چې دواړو خواوې نتایج مثبت بللی دي، خو د خبرو په دې ټولو پړاوونو کې افغان چارواکو ګډون نه درلود. ځکه د طالبانو مرکچیانو له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کړې. ښاغلی غنی وویل د د حکومت اساسي هدف د هغو خندونو لري کول دي چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پر وړاندې پراته دي.
ما موافق هستم که مذاکره صورت بگیره، چون هدف اساسی ما ایست که باید صدره که در قسمت مذاکره مستقیم بین دولت افغانستان و طالبان بود از بین برداریم. حضور قوای بین المللی یکی از این موضوعات است، اما مناسبات طالبان با پاکستان، شبکه های توریستی و شبکه های مواد مخدره موضوع دیگه است.
د طالبانو هغه چارواکی چې د خپل نوم نه خودلو په شرط یې له اسوسییټډ پرس اژانس سره خبرې کړې ویلې دي چې ښاغلی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره هم دوه په دوه وکتل. خلیلزاد او د طالبانو سرچینو د دې راپور د جوړېدو تر وخته د پرونیو خبرو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو امریکایي چارواکو او د طالبانو ویاندویانو مخکې له دې هیله څرګنده کړې چې ښایي په دې پړاو کې دواړه لوري یوې وروستۍ موافقې ته ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو لکه مخکې مو چې ویل د خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې لدې چې د ازادي راډیوي مجلې ته ورشو راځي دا به واورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز رسپانې په افغانستان کې د دوو امریکایي سرتیرو په وژل کېدو او د سولې پر خبرو مقاله خپره کړې. رسپانې لیکي د امریکایي سرتیري داسې وخت وژل شوی چې د سولې خبرې چټکې شوې دي. په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت د چهارشنبه پورس په یو اعلامیه کې د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدل تایید کړي. که څه هم په اعلامیه کې د دوو سرتیرو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د نیویارک ټایمز په لیکنه امریکایي او افغان چارواکو ویلي دا سرتیری په فاریاب کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي. ورسپانه لیکي د دوو سرتیرو په وژل کېدو سره په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر سږ کال 400 ته ورسید. په 2013 کال کې 14 کسان او وړم 2018 کال کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر 11 ته رسید. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د امریکایي سرتیرو د مرګ ژوبلو زیاتېدل دا ښیي چې امریکایي پوځیان څنګه یو وار بیا په جنگونو کې یرغلیز رول ادا کوي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 4000 تنه یاد شوی، خو د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ویلي دا شمیر راکم شوی. امریکایي پوځیان تر ډیره د افغان پوځیانو پر روزنه او مشوره بوختي. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي افغان پوځیان چې د جګړې اصلي باروړي هر ورځ لږ تر لږه 40 تنه وژل کیږي. ورسپانه لیکي داسې وخت چې امریکایي ډیپلوماټان د 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو په هدف له طالبانو سره د سولې او تړون ته رسیدو هڅې کوي، دواړو خواوو په یو بل بریدونو ته زور ورکړی. وال سټریټ جرنال ورسپانه په قطر کې د امریکا او طالبانو په تازه نه هم د ور خبرو یو مقاله لیکلې. د ورسپانه په لیکنه د امریکا او طالبانو خبرې چې هدف یې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې پای ته رسول دي، د چهارشنبه پر ورځ یو حساس پړاو ته داخلي شوې. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استاذ زلمی خلیلزاد چهارشنبه قطر ته رسیدل او تمه ده هلته له خبرو وروسته کابل ته ولاړ شي. دواړه لوري دا وار ژر یوې هوکړې ته رسیدو هیله لري. وال سټریټ جرنال د خلیلزاد ټویټ ته اشاره کړې چې ویلې دي هڅه به وکړو څو پاتې مسایل حل کړو. د امریکا او طالبانو دا دور خبرې په امریکا کې له زلمی خلیلزاد سره د ولسمشر ډانلډ ترامپ او نورو لوړپوړو چارواکو ترې وی غونډې وروسته پیل شوې. وال سټریټ جرنال لیکلي د دې غونډې ډیر جزئیات روښانه نشول، خو ولسمشر ترامپ وروسته د سولې خبرې کې وبللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هیله خوده لوي چې د سپتمبر تر لومړۍ له طالبانو سره یو تړون وشي. وال سټریټ جرنال رسپانه لیکي چارواکو د امریکا او طالبانو د تړون په مهمو برخو چې موافقه یې ځنډولې هیڅ نه دی ویلي، خو داسې ښکاري چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه اختلاف کم شوی دی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا د رادیوي مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب ستاسو هرکلی کوم. د خپلواکۍ سلم کلیزم مو یو ځل بیا مبارک. د رادیوي مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره د غازی امان الله خان دورې ته یو ځغلنده کتنه کړې.
مګر دې ته دا غي خوب خیال پورته و، مثلا په روسي سفر کې چې بیا بیرته راغی او مشکلاتو سره مخامخ شو، د موټر جوړونو فابریکو
په زرپان کې به لنډ کې سواوري.
ما په خپل سترنو لاسونه را تیر کړل او د بنگړو شرنګا می خوره شو. خوشایر خپل ځان تر نه غي هغه لکه چې
او په ورخمین خیال کې به د ازادۍ پاړه د یو سرتيري کیسې نظم واوري. نازکونن د اگست د 19مه د سپیڅلی مالکیت یو پاک احساس د وطن ټولو ساتونکو ته ډیر خاص دی. ازادي د خپل خاور د خپل واک دی. د افغان بچی د خپل مټو ځواک دی.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
لننه یو پیړې وړاندې یو غازی راپورته شو او ل انګریزي خلک څخه د خپلواکۍ اعلان وکړ. هغه یوازې دا چې د هیواد د سیاسي، اقتصادي او امنیتي خپلواکۍ فکر لار، بلکې د مدرنزم زده کړې زو پرمختګونو، فرهنګي رغښت او فکری بدلون پلوو. د هیواد د بهرنۍ پالیسۍ ترڅنګ فرهنګي رغښت ډیر پام وکړ. قوانین یې جوړ کړل، د جواب ورکولو اعلان یې وکړ او خکل هنرونو ته پام وکړ. د سینما بنسټی کې خود تیاتر ته وده ورکړه او افغانستان ته ټکنالوژي راوړه. غازی په افغانستان کې د پرمختګ یو نوی باب پرانیست. د ښځو زده کړې ته پام وکړ او په لومړي ځل یې په افغانستان کې د افراطیت پر ضد سیستماتیک مبارزه پیل کړه. د ازادي رادیو مجلې نننې غاڼه تر ډیره د غازی امان الله خان دورې ته ځانګړې شوې ده. موږ د دې اونۍ مجله د غازی شاه امان الله خان روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخینه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمی کلیزې په مناسبت په ټول هیواد کې بیلابیل فرهنګي پروګرامونه ترسره شول. د زمریات وشتمه چې له انګریزانو څخه د خپلواکۍ د بیا اخیستلو د سلمی کلیزې سره برابره ده، د کابل سربیره د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې دغه جشن په شاندارو مراسمو سره ولمانځل شو. د دغه ورځې په مناسبت په ټول هیواد کې بیلابیل فرهنګي پروګرامونه وشول، نندارتونونه جوړ شول، فرهنګي میلې وشوې او په خوښیو سره ولمانځل شو. همداراز په کابل کې د دارالامان ماڼۍ هم پرانیستل شوه. ټول دولتي اداراتو په بیلابیلو شکلونو دغه ورځ ولمانځله او هم د پوهنې وزارت څلور ملي ترانې وړاندې کړې. د افغانستان د تیاتر تاریخچه مستند فلم پرانیستل شو او نندارې ته وړاندې شو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري تیروني د افغانستان د تیاتر تاریخچه مستند فلم په ملي تیاتر کې پرانیست. پوهان باوري په ټولنه کې د تیاتر د مقام او رول په اړوند معلومات ورکړل او څرګندې کړه چې د نړۍ په هیڅ سیمه کې تیاتر او هنر هیر شوی نه دی او د انسانانو د ژوندانه یو برخه جوړوي. هغه دغه راز په بیلابیلو مناسبتونو د تر ټوټو د برابرولو په لاره کې د هڅو په خاطر د ملي تیاتر لمو مسلانو او مشرتابه څخه مننه وکړه. د ملي تیاتر رئیس سید منصور رحمانی هم په خبرو کې وویل چې د افغانستان د تیاتر تاریخچه مستند فلم د ملي تیاتر په هلو ځلو سره د هیواد د خپلواکۍ د سلمی کلیزې په مناسبت چمتو شوی دی. هغه وویل چې د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان د فرمان پر بنسټ د ملي تیاتر ودانۍ په 1902 هجري لمریز کال کې د کابل د پغمان په سیمه کې جوړه شوه او په فعالیت یې پیل وکړ او د ویښتیا د خوب د سیالۍ تر عنوان لاندې ننداره د هماغه وخت د ممثلانو په واسطه اجرا شوه. دغه راز د پوهان باوري په واسطه د افغانستان د تیاتر تاریخچه مستند فلم له پرانیستلو وروسته دغه فلم د ملي تیاتر په تالار کې نندارې ته وړاندې شو. دونه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د امان الله خان د اثارو د هیواد خپلواکۍ او ترقی لپاره د هڅو نندارتون جوړ کړ. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست حسینې ساپۍ وویل چې په دې نندارتون کې د شاه امان الله خان د دورې بیلابیل آثار نندارې ته وړاندې شوي دي، څو د هغه په کړنو فعالیتونو سره نننی نسل په تیره بیا ځوانان زیاته بلدتیا پیدا کړي. حسینې ساپۍ د ملي موزیم د پروګرامونو او ستراتیژۍ په اړوند معلومات ورکړل او ویل په پام کې ده چې په راتلونکي کې د هیواد په ولایتونو کې هم موزیمونه جوړ شي ترڅو خلک او په تیره بیا نوی نسل د هیواد له تاریخ او هویت سره بلدتیا پیدا کړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست ټینګار وکړ چې د دې وزارت ترڅنګ د هیواد د ټولو خلکو مسؤلیت دی چې د تاریخي شتمنیو او ملي پانګو دفاع او ساتنه وکړي. د غراز ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی هم په خبرو کې د دې نندارتون د محصولاتو په اړوند معلومات ورکړل او ویل چې د دې نندارتون ټول آثار د شاه امان الله په دورې او د هغه په کړنو فعالیتونو پورې اړه لري. پکتیا په مرکز گردیز کې د هواد خپلواکۍ د سلامي کلیزې د بیرته ترلاسه کولو په مناسبت د لاسي صنایع نندارتون جوړ شو. یاد نندارتون چې د ښځو چارو د ریاست په هڅو جوړ شوی و، ګڼو ښځو او د لاسي صنایعو مینهوالو پکې ګډون کړی و. د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین نوریاخیل وویل چې د هواد خپلواکۍ د سلامي کلیزې په مناسبت جوړ شوی نندارتون دوه موخې لري، چې یوې د لاسي صنایعو نندارتون او بلې هم مشاعره ده. هغې زیاته کړه چې په دغه مشاعره کې ګڼو شاعرانو او لیکوالو ګډون کړی و، او هم یې د لاسي صنایعو له نندارتون څخه لیدنه وکړه.
د 1919 کال د فبروري په 28مه د امیر حبیب الله خان لمړینی وروسته ورور نصر الله خان د ډیر کم وخت لپاره د پاچاهي اعلان وکړ. خو ډیر ژر د هیواد ټول واګي شاه امان الله خان په خپل لاس کې واخیستل او د پاچاهي اعلان وکړ. لدی وروسته په همدې کال له انګریزي ښکېلاکه د خپلواکۍ اعلان وکړ او په هیواد کې د پرمختګ یو نوی باب پرانیست. زموږ همکار امان الله پویامک د غازی امان الله خان دورې ته یوه زغلنده کتنه کړې چې د بیلابیلو څیړونکو، سیاستوالو او تاریخ پوهانو نظریات یې پکې راخیستي. په دغه تحلیلي راپور کې د باسټن پوهنتون استاد توماس بارفیلډ، د لیکوال او څیړونکي حمیدالله مبارز، د غازی امان الله خان د لور شهزادګۍ هندیه، لیکوال او څیړونکي رهنورد زریاب، د افغانستان د مالیه پخوانی وزیر او افغان سیاستوال ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال، اکادمیسن سلیمان لایق او د ولسی جرګې پخوانی غړي صفیه صدیقی تحلیلي او انتقادي نظریات راخیستل شوی دي. دا تحلیلي راپور چې د غازی امان الله خان کارنامو او د واکمنۍ لپیلا تر پایه ځانګړی شوی اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
شاه امان الله خان د لومړي ځل لپاره د خپلواکۍ کلمه د کابل په عیدګاه مسجد کې وکاروله. غازی امان الله خان وړاندې تر دې چې شاهي تاج په سر کړی خلکو ته وویل، زه دغه تاج په دې شرط په سر کړم چې تاسې زما د فکر ملاتړ وکئ او د افغانستان حکومت باید له کورنۍ او بهرنی نظره په بشپړه توګه خپلواکي او ازادي ولري. د 1919 زیږدیز کال د مارچ په 3مه د شاه امان الله خان تاج پوشي او د افغانستان په تاریخ کې د نوي فصل پیلامه.
At the time of Amir Abdurrahman, the British allowed Afghanistan to be autonomous to run its own.
The Amir Abdurrahman Khan po waqt ki Britania Afghanistan ta ijaza war kra che khpal wa ko si aw khpal chare par maghbusi. Pa badal ki Afghanistan ho kra ukra che bahrani adi ki bai Britania control wi. Afghanistan pa korane wadi ko ki khpal wa kho pa bahrani o ki istiqlal na darlot
internationally.
Voiceraz امیر
وای سره په پرلپسی لیکونو کې امیر حبیب الله خان نه هیله وکړه چې تاسو خپل بی طرفي وساتې او ژمنه ورسره وکړه چې د جګړې په پای کې به انګلستان د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپیژني.
شاه امان الله خان د خپل پلار امیر حبیب الله خان له وجل کېدو او یو د بل پر ځای د کیناسو له بحران وروسته د 1919 زیږدیز کال د فبروري د میاشتې په 28مه واک ته ورسید.
When Amir Habibullah was assassinated,
کله چې امیر حبیب الله وژل شو، ورور او زوی امان الله د تاج د ترلاسه کولو پر سر یو تر بله ونه ختل. په نتیجه کې امان الله دغه مبارزه وګټله او د افغانستان پاچا شو.
امیر حبیب الله خان
په کوم کال کې چې امیر حبیب الله خان د لغمان په کلګوش کې وبجل شو، په دې وخت کې امان الله خان په کابل کې د حکومت وکیل و. له انګریزانو یې وغوښتل چې 1919 مائده چې له امیر حبیب الله خان سره لاسلیک شوې وه، باید د دوه خپلواکو او یو بل سره د برابرو هیوادونو په توګه پرې بیا کتنه وشي،
مستقل او هم برابر.
پروبلم کلان دولت حکومت افغانستان د افغان حکومت د هرې لوی ستونزې په اړه د هندوستان له وایسرا چې د برېټانیا استازی و هیله کېده خبر ورکول کېده یا تقریبا اجازه ترې غوښتل کېده. عموما په سیاسي او اقتصادي مسایلو کې چې افغانانو پورې اړه درلوده، په همدې خاطر شاه امان الله خان پریکړه وکړه چې باید جګړه وکړو او خپلواکي ترلاسه کړو، ځکه همیش به یې ویل چې د خپلواکۍ غوښتل په هیله نه کېږي، باید په زور واخیستل شي.
بگیریم چون میگفتم میشه استقلال آدم خواهش نمیکنه، به دست آدم باید بگیره.
And when he became the king of Afghanistan,
کله چې امان الله خان د افغانستان پاچا شو، د افغانستان ازادي د سیاسي مبارزو له جملې څخه وه او له برېټانیې وغوښتل چې د افغانستان استقلال ورکړي. خو کله چې برېټانیې دغه غوښتنه رد کړه، امان الله پر برېټانوي هند حمله وکړه.
سرعت 2000 کیلومتر با
له هندوستان سره 2000 کیلومتر سرحد و. هغه وخت پاکستان موجود نه و. نادر خان خپل درې جنرالان واستول، یو یې عبدالقدس خان و او بل یې محمد علي خان و. دوی د افغان باجوراته سرتیرو سره یو ځای جګړه وګټله.
باجوراته افغان جنگ وګرځه.
While the attacks were not all that successful, the British realized that they did not
که سهم حمله بریالی نه وي، برټانیې فکر کاوه نه غواړي چې بیا هم له افغانستان سره د جګړې میدان ته لاړ شي. له دې عملی له افغانستان سره هوکړه وکړه او د بهرنۍ اړیکو په شمول په 1919 کال کې د افغانستان بشپړه ازادي ومنله.
ترین که
شامن الله
په دې کې شک نشته چې شاه امان الله خان د افغانستان د خپلواکۍ سخته هیله لرله. د 1919 جګړه هم په همدې خاطر وشوه او شاه امان الله خان چې د کابل هوکړه لاسلیک شوه، نو په دې اساس هیڅ شک نشته چې د 1921 زیږدیز کال کې د کابل د مذاکراتو په نتیجه کې له برتانیا له لوري د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژندل شوه.
نوموړي په خپل لومړنۍ وینا کې پر خپلواکۍ او اصلاحاتو ټینګار وکړ. په افغانستان کې د خپلواکۍ غوښتنه څو اصلي او فرعي لاملونه لري چې له اصلي مواردو څخه د مشروطه خواهانو بنسټ وو.
During the reign of Amir Habibullah, there was a desire, particularly د
امیر حبیب الله په وخت کې هغه ځوانان چې خوانځي تتلل، هیله دا و چې افغانستان باید د نورو مشروطه سلطنتونو په څیر چې پارلمان ولري د شاه ځواک کم کړي. خو شاه دغه خوځښتونه وځپل، ځکه د پدې باور و چې افغانستان باید یوازې یو پادشاه
ولري.
البته نوزت مشروطه خواهی را مولانا محمد سرور الکوزایی
البته د مشروطه خواهانو د بنسټ غړو مولانا سرور الکوزی او میر سید قاسم خان چې د لغمان وو، دغه دوه کسانو خلکو ته دا احساس ورکړ چې خلک باید په حکومت کې شریک شي او حکومت د خلکو پر وړاندې ځواب ورکوونکی اوسي.
ما پیش مردم جوابگو شوه.
مشروطه خواهی اول در زمان حبیب الله خان
لومړی مشروطه خواهی هم د حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال وه، او دوهم مشروطه خواهی هم د حبیب الله خان په وخت کې و. خو په دې مشروطه خواهی کې چې د دربار دننه د امان الله خان په مشرۍ د مشروطه خواهی د بنسټ په نوم رامنځته شوه.
به نام جنبش مشروطه معروف است یې به وجود میارن.
د مشروطه خواهانو د بنسټ تر اڅنګ بهرني عوامل او په ترکیه، هند، ایران او سیمه کې سیاسي او ټولنیز بدلونونو د افغانستان د استقلال د مقدمو په جوړولو کې نقش درلود. دګر ته د شامن الله راوتل په گاونډي هیوادونو کې د مشروطه خواهانو له فکرونو سره یو ځای وو. مشروطه خواهانو چپی د یوی اغیزمن سیاسی مفکوری په توګه له بهر نه د افغانستان سیاست ته وارد شوی. امان الله خان په لومړی اقدام کې په یو لیک کې له برتانیې وغوښتل چې د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپیژني او د افغانستان او برتانیې ترمنځ باید نوې ژمنې لاسلیک شي. شاه امان الله د برتانیې له حکومت نه د خپل لیک د ځواب د ترلاسه کولو وروسته د نړۍ نورو هیوادونو سره د اړیکو د ټینګولو په هڅه کې شو او له هغوی هم وغوښتل چې د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپیژني. غازی امان الله خان د بهرنیو اړیکو لټینګولو وروسته په هیواد کې پراخ اصلاحات پیل کړل. د افغانستان د اساسي نظامنامې په نوم د لومړی اساسي قانون جوړول د دغو اصلاحاتو یو برخه وه. برطانیې د افغانستان استقلال ته لږ اهمیت ورکړ، خو د افغان انګلیس درېمې جګړې وښوده چې امانی دولت جدي دی. انګلیس په دغه جګړه کې څه باندې 14 میلیونه پونډه مالی زیان ولید او شاوخوا 286 پوځیان یې ووژل شول. په دې جګړه کې نږدې 1000 افغان عسکر هم ووژل شول. دغه جګړه د دواړو لورو لخوا پای ته ورسېده، خو د افغان او انګلیس ډیپلوماتانو مذاکرات د افغانستان د خپلواکۍ په سپتېدو پای ته ورسېدل.
وقتی که اعلی حضرت امان الله خان پادشاه میشه،
کله چې اعلی حضرت شاه امان الله خان پاچا شو، لومړی کار د اساسي اصولو په نوم د اساسي قانون ترتیب او تنظیم وو. نو کله چې یو پاچا په یو هیواد کې اساسي قانون رامنځته کوي، دا ښیي چې پاچا خپل صلاحیتونه محدودوي.
این نشان میده که خودی پاچا هم صلاحیت های خود محدود میسازه.
در واقع میتونیم بگویم که نخستین قانون
په وخت کې ویل شو چې زموږ لومړنی اساسي قانون د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړ او تصویب شو، او د امان الله خان د واک دوره په واقعیت کې د قانون جوړولو دوره وه. په دې دوره کې بیلابیل قوانین جوړ شول، او په دې کار کې د امان الله خان تر شا د ترکانو تشویق موجود و.
While Amanullah got freedom from Afghanistan,
کله چې شاه امان الله د افغانستان استقلال ترلاسه کړ، نظام په لومړی سر کې په بشپړ توګه مطلقه شاهي وو. که څه هم سلطنت ډیر ځواکمن و، خو د 1923 میلادي کال په اساسي قانون کې له داسې افرادو سره نږدې شو چې د هغو په نظر اصلاحات باید رامنځته شوی وای.
شاه امان الله او محمود طرزي د استقلال بهیر او عصري کول واحد او نه جلا کېدونکي ګاڼه چې یو پر بل متقابل تاثیر کوي. له همدې عملې خپلواکي د خپلو اصلاحاتو لپاره مقدمه وګڼله.
زه داسې فکر کوم سره لې چې د طرزي نظریات په امان الله خان باندې ډېر مؤثر و، په دې کې شک نشته. او داسې هم نه ده چې نو طرزي او امان الله خان یو شخصیت ده.
از طریق محمود طرزی که خسر شاه امان الله میده،
در قوانین در شاه امان الله خان در خسر محمود طرزی پا وسیله منظر اغلل، او پا غالب گمان در قوانین و پا تصویب که ترکانو لاست درلود.
امان الله خان میخواست که یک کشور معظم، یک کشور قوی.
امان الله خان غوښتل چې یو مهذب، قوي او پرمختللی هیواد رامنځته کړي او خلکو ته سوکالي او پرمختګونه راولي. په همدې خاطر په هیواد کې اصلاحات پیل کړل، او د اصلاحاتو پیل هم له معارف وکړ.
قدم اول از معارف شروع کړ.
اول همگی خبر
لومړی خو ټول خلک پوهیږي چې وی ویل باید ټوپک لري کړو او قلم په لاس واخلو، ځکه یو بې سواده ټولنه هیڅ وخت خپلواک نه وي.
When one looks at Amanullah's reforms, they were some of the most progressive in the
islam. کله مونږ د دورې اصلاحاتو ته وکتل شي، په اسلامي نړۍ کې تر ټولو مترقی اصلاحات وو. په دغو اصلاحاتو کې راتلونکي ته پام شوی وو. په دغو اصلاحاتو کې د افغانستان خلک د شهروندانو په حیثیت یادېدل، نه د وسیلو په حیث. د نارینه او ښځو حقوق تامین کړل، د خلکو بېلابېلې طبقې وپېژندې، د افغانستان د قوانینو بدلولو او د یو قوي دولت جوړولو ته مصمم او غوښتل چې د قوانین نوې لید ولري.
د معدنو استخراج
په عصري توګه باندې البته د سلو کالو مخکې عصري توګه په هغې باندې دې ته توجه او د هغې آغاز او هغې ته اساسي ښودل هغه و. نو دغه ټول هغه نمونې دي د دې خلا زیاتې ډېرې زیات ځینې په حرکت راغله او ځینې به په حرکت باندې راتله. په هغه وخت کې نو افغانستان د ګوتو شمیرو مستقلو هیوادونو څخه و اوس غونډه نه وه چې مثلا د مستقلو هیوادونو شمیر یو سلو نوي یو سلو اتیا ته رسیږي، هلته ډېر زیات کم تعداد.
اعلیحضرت امان الله خان
چې کله پاچا شو ټول زندانیان یې له زندانه آزاد او هر یو یې په مهمو دولتي پوستونو مقرر کړ. امان الله خان هغه پاچا و چې هیڅ سیاسي بندي نه درلود.
امان الله خان پاچایی بود که یک زندانی سیاسی نداشت.
د غلامۍ لغوه کول د ده مهم ټولنیز اصلاحاتو چې د عبدالرحمن خان او حبیب الله خان له وخت څخه په میراث پاتې وو.
دوم کاری که کرد
دوهم کاری چې وکړ تاوتریخوالی ختم کړ او د کار قانون چې هر چا په دې هیواد کې کار کوي جوړ کړ.
وطن ما زندگی میکرد.
د وخت امیر عبدالرحمن خان وخت کې د هزارجات
کله چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې سیمه ایزو ملایانو هزارجات دارالحرب اعلان کړ او لښکرکشي پکې وشوه، هغه وخت په دې سیمه کې عمومي قماندان سردار عبدالقدس خان اعتماد الدوله و. نو هغه وخت یې د دغې سیمې یو شمېر ښځې او نارینه د غلامانو او وینځو په توګه کابل ته راوړې. خو کله چې امان الله خان واک ته ورسېد دا خلک یې آزاد کړل او خپلو کورونو ته ستانه شول. دا د امان الله خان یو لوی اقدام و چې ترسره یې کړ.
اقدامی بود که اعلیحضرت امان الله خان کرد.
د اصلاحاتو راوصل کولای شو د شاه امان الله د ځواک پیاوړتیا ومنو. په دغه اصلاحاتو کې پرمختللي قوانین، د وسلوالو ځواکونو اصلاح، روزنه او پالنه، مطبوعات، روغتیا، اړیکې او اقتصاد شامل دي. هم اروپا ته د شاه امان الله خان تاریخي سفر د اصلاحاتو ترسره کولو ته د هغه ملا وتړله، خو په عمل کې ډېرې مثبتې او منفي پایلې درلودې. د شاه سفر د 1922 زیږدیز کال د نومبر په 9 پیل او څه باندې شپږ میاشتې دوام وکړ. شاه امان الله په دې سفر کې مصر، ایټالیا، فرانسې، بلژیک، سویس، آلمان، انګلستان، پولینډ، ترکی، ایران او شوروی اتحاد ته ولاړ. د اصلاحاتو دوهم فصل چې شاد شپږو میاشتو او لسو ورځو سفرونو وروسته رامنځته کړ. امان الله خان د 1922 میلادي کال د جولای په میاشت کې له نوي موټر سره پلازمینې کابل ته راستون شو. خدای اوس بدل شوی و. له اروپایي سفر او د ترکیې له لیدو وروسته یې د افغانستان د مډرنه کولو سخته لار له ځان سره راوړه.
شاه امان الله د اروپا له سفره له ستنېدو وروسته تصمیم ونیو چې د اصلاحاتو بهیر ته په جدي او مترقي توګه ادامه ورکړي، خو په خوشینۍ سره چې ونه توانید چې دغه اصلاحات عملي کړي.
Amanullah in 1923 is very similar to the Amanullah in 1929.
د 1923 امان الله او د 1929 کال امان الله تر ډیره سره ورته دي، خو کله چې د دغه پروګرامونو سره مخالفت وخدل شو سره لدی چې افکارو یې بدلون ونه مون، خو محافظه کار شو. په هغه وخت کې د خسر طرزي او د دفاع وزیر نادر خان افغانستان پریښود، ځکه دوی ویل شاه امان الله خان یې مشورو ته غوږ نه ږدي. دوی دا هم ویل لوی بدلون چې په لسو کلونو کې په شاه امان الله کې راغلی هغه دا دی چې ده د خلکو خبرو ته غوږ نه نیوه.
And the people who had helped him.
د ډیلی میل خبريال رونالد ویل چې د اروپا په سفر کې د امان الله خان ملتیا کوله په خپل راپور کې ولیکل. د دې غرب په میکروب دومره ککړ شوی چې خپل تناسب یې له لاسه ورکړ. د دې د مصطفی کمال اتاتورک او رضا شاه د نویتوب خواته د سخت لیوالتیا د مفکوري تر تاثیر لاندې راغی. د لیواله و چې په افغانستان کې د هغوی لکړن لارې څخه ګټه واخلي.
اتاتورک در ترکیه اصلاحات را آغاز کرده بود.
اتاتورک په ترکیه کې اصلاحات پیل کړی وو او رضا شاه په ایران کې. خو د روایاتو په استناد کله چې شاه امان الله خان ترکیې ته ځي هلته ورته اتاتورک نصیحت کوي چې باید اول یوه ډیره قوي اردو او قوي ځواک جوړ کړي او وروسته د خپل اصلاحات پیل کړي. خو شاه امان الله د اتاتورک همدا نصیحت په نظر کې ونه نیوه.
بعد از او اصلاحات خود را آغاز کنه، اما شاه امان الله امین نصیحت اتاتورک را در نظر نگرفت.
یو اعلامیه می ولیدله چې د حبیب الله کودامنی په وخت کې دا خبره سوې ده چې په هغه کې لیکل شوي د امان الله خان کافر ده. ولې کافر ده؟ ځکه دی سړکونه جوړوي. سړکونه چې جوړوي نو معنا یې دا ده چې دښمن ته لاره جوړوي. دا کوم کار منلی شي چې هغه امان الله خان چې د ازادۍ دپاره یې قیام وکړه او د افغانستان د موجوده جغرافیه ازادي یې واخیستله، هغه دې بیا دا سړک د دې دپاره جوړ کړي چې اجنبي راسي او دا وطن اسیر کړي. ډېر احمقانه ده.
ارمنی تاریخ لیکونکی وارتان گریگوریان په خپل کتاب د نوې افغانستان راڅرګندیدل کې لیکلي چې شاه امان الله خان د اروپا له سفر وروسته کله چې کابل ته راستون شو د افغانانو د لیدلو پر مهال به د افغانستان د پرمختګ خبرې کولې. د اصلاحاتو او وګړو پاړه د شاه د چلند په نتیجه کې د دوتپالو او نوښتګرو ترمنځ جنجال پیدا شو. د دغه جنجال په پایله کې شاه وروسته شو او سلطنت یې د سقوط په زوړی روان شو.
در غیاب امان الله خان دو نفر از اداراد در کابل
د امان الله خان په نه موجودیت کې دو کسانو په کابل کې ډیر تحریکات وکړل او وروسته لاړل پکتیا ته. د پکتیا له ملایانو نه د امان الله خان پر ضد 400 لاسلیکونه واخیستل. خو کله چې امان الله د اروپا له سفره کابل ته راستون شو دوی زندانی کړل
و اینا را بندي کړ زندانی ساخت.
اصلاحات شتاب زده بود. از سوی دیگه
اصلاحات ډیر کړندی وو. لبلخوا انګریزانو پریکړه کړې وه چې شاه امان الله خان ووهي. په کابل کې د ایران د هغه مهال سفیر مهدی فروغ د خپلو سیاسي یادښتونو په کتابونو کې یوه جالبه جمله لیکلې ده. لیکي که حبیب الله کلکاني شاه امان الله له واکه نه وای لرې کړی کوم بل کس پیدا کېده چې دا کار یې کړی وای.
کس دیگه پیدا میشد که شاه امان الله را براندازه.
زه فکر کوم شاه امان الله خان زموږ د تاریخ په اوږدو کې په دې نوې مرحله کې د ټکنالوژي په مرحله کې او د پیشرفته مناسباتو په مرحله کې یو هیرو ده، یو قهرمان ده. د افغانستان په خلکو باندې حق لري یادونې او د درناوي.
د شاه امان الله خان له دورې نه د سل کلن واټن له رامنځته کېدو وروسته له هغه څخه پاتې میراثونه وروسته نسل او د افغانستان خلکو ته څه دي؟
از معارف تحول شروع شد. یک تعداد شاگردان برای تحصیل
بدلون لمعارف پیل شو. یو شمیر زده کوونکي ترکیه، روسیه او فرانسې ته واستول شول. یو شمیر نجونې هم د لومړي ځل لپاره ترکیه ته واستول شوې ترڅو ترکیه چې یو اسلامي هیواد دی هلته زده کړې وکړي. بلخوا د لومړي ځل لپاره په اردو کې هوایي ځواک جوړ شو او یو شمیر زده کوونکي د هوایي زده کړو لپاره روسیې، فرانسې او ایټالیې ته واستول شول.
مسلک هوایي به روسیه و ایټالیا و فرانسه فرستاده.
کاغذ د پیسو چاپ دغه وخت نه د افغانستان بانک جوړول من هیڅ د مرکزی بانک او د بانک د مدرنی بانکداری بدون د مدرنی بانکداری اقتصادي پراختیا ممکنه نه ده. ځکه چې د تغذیه کې د دې اساسي خودل چې هغه سلسله تر ننه پاتې ده فابریکی خود کفایی په طرف اول قدم کې هغه څه چې باید مثلا وړی دی ضرورت دی، صابون دی ضرورت دی، جامې دی ضرورت دی، مګر دې څخه د هغې خوب و خیال پورته و. مثلا په روسي سفر کې چې بیا بیرته راغی او مشکلاتو سره مخامخ شو، د موټر جوړونو فابریکو لاسلیکونه یې سره کړي وو، حتی د تیارو د جوړولو فابریکو لاسلیکونه په غربي هیوادونو کې، اروپایي هیوادونو کې شوي وو چې هغه دلته تولید شي. د خپله د ترانسپورتي سکتور مدرنیزې کول.
امان الله خان هم ډېر شجاع سړی وو، او هم کېدای شوی وو ځینې خلک اعتراض پرې کوي چې دی وډار څه وتښتېد. هغه وویل چې وینې دې نه تویږي. دا د اوس چې دغه نظامونه د افغانستان په استقرار په افشالي کوي، تاسو په سترګو نه وینئ چې په بازار کې بم چوي.
امان الله خان چې خپل میرمن مخلص کړه، او هغه د هغه کسانو نه چې عالی رتبه مامورینو دغه ټولو نه د غوښتنه وکړه چې خځې باید په مخلص ووسی، او دوی باید په ټولنیزو چارو کې ګډون وکړي. البته ورورو د هغه وخت نه تر اوسه پوري په همدغه ډول باندې د خځو ټولنیز ګډون، ټولنیز فرهنګي اقتصادي اجتماعي سیاسي ګډون خپل رونق
Any of the things in today's Afghanistan that people say, why are foreigners
دیر موارد چې د افغانستان خلک یې اوس پوښتي چې ولې بهرنیان موږ ته قوانین وضع کوي، دا په واقعیت کې د شامن لا لید دی، نه د بهرنیانو. د ښځو حقوق، د ټولو لپاره د زده کړو حق، په غیر قانوني ډول د ازادیو د سلب لغوه کول، دا ټول د امان الله خان په اساسي قانون کې راغلي وو. اوس یو شمېر کسان وایي چې دا ټول د بهرنیانو لیدلوري دي، خو په واقعیت کې د امان الله نظریات دي چې شپېته یا اویا کاله وړاندې د بهرنیانو له دوباره راتګ مخکې مطرح شوي دي.
came to Afghanistan again.
شامن الله خان د هیواد د خپلواکۍ او د خلکو د سوکالۍ له هیلو سره سلطنت ته ورسید، په زور له واک ولوید او په غربت کې ومړ. میراثي لسلو کلونو وروسته په داسې حال کې پدرنخت یادیږي چې د لخوا پیل شوی فصل لا هم نیمګړی یادیږي.
د کیسه ایزو ادبیاتو یو ځانګړنه دا ده چې یو منځمهاله تلوسه لري او لوستونکي تر پای له ځانه سره ساتي، بیا د کیسې اوج ته رسیږي. همدا ده چې کیسه موږ ته خوند راکوي او موږ تر پای پورې له ځان سره ساتي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې فرشته غني لنډ کیسه راوړوي.
زرپاڼه
رنگین ورکه، لیکوال پیر محمد کاروان. په ماشوم ادګانو د شاعر څنګ ته ورغلم. شاعر سترګې نه راپولي او لزان ډیر لیرې تللی وو. ما په خپل سترنو لاسونه را تیر کړل او د بنګړو شرنګا می خوره شوه، خو شاعر خپل ځان ته را نغی. هغه لکه چې نه زما د بنګړو شرنګا اورېدلی وي او نه یې زما د څڼو او لونګینو امیلونو خوشبویې حس کړي وي. همداسې په خپله ورکه پسې ورک وو. یوه شیبه یې په څنګ کې ودرېدم، ورو ورو او په منظم تال می لزم کې سره پخه وهله. د پایزیب نری شرنګا مې د شاعر له تخیل سره د شاعر په ورکه پسې لیږله. له ځان سره مې وویل چې دا به په کوم رنګینه پسې ورک دی. زه یوې شېبې انتظار هم ستړی کړم، د دې لپاره چې د شاعر پام د خپل ځان پلو راوړوم او خپله ورکه زما په سترګو کې ولټوي. په ناز ناز مې یو بیت ورته ووایه: رازا په یوې ورکې پسې دواړه وګرځو، لاسونه کړو یو بل ته ور په غاړه وګرځو. شاعر سترګې نه رپولې او زما بایت یې هم وانه ورید. په ناز او شوخۍ مې ورته وویل: لیونیه سلام. زما سلام یاد نه کړ او زه له خندا شنه شوم. زما خندا په غرونو کې انګازه خوره کړه. شاعر د سترګو په رپ کې خپل ځان ته را وګرځېد او ډیره سخته کړکۍ وکړه: اخ ظالمې، مړ دې کړم. زه بیا له خندا نه شنا شوم او په خندا خندا کې مې ورته وویل، ولې؟ خو تا به ویل چې خندا د ژوند مالګه ده. خو تا به ویل چې زه او ته باید وخاندو. زه بیا له خندا شنا شوم او شاعر ته مې وویل، خانده کنه، خانده چې خندا مو سندریز شي. شاعر نرای زګیروی وکړ او زما پر خوله لاس کېښود. د خدای په خاطر مه خانده. شاعر همداسې نرای نرای زګیروی کوه لکه چې ما په زهرو لړلې تیره توره وهلې وي او بیا یې پر زخمونو ورته چاڼ شوې مالګه دوړبلې وي. لکه شیبه وروسته د شاعر زګیروی غلی شو او ما ته یې زیر زیر وکتل. سترګې یې له پوښتنو ډکې وې. ما یې په سترګو کې ټولې پوښتنې ولوستې. د یوې پوښتنې ځواب هم را سره نه و، ځکه مې ځان تیر کړ او خبره مې په بله واړوله. ما ځان د ماشومې غوندې مروار کړ او پر ټنډه مې ګونځې راخورې کړې. ماشوم ناز مې له ماشوم قهر سره ګډ کړ او شاعر ته مې وویل، ته چیرې تللی وې؟ په یوې ورکې پسې. په کومه ورکه پسې؟ په یوې ښکلې او رنګینې ورکې پسې. و دې نه مونده؟ نه، اوس یې نه لټوې. ولې نه، اوس یې هم لټوم. شاعر مسکی شو او راته ویې ویل، ستا په سترګو کې ما ته خندا راغله، خو ډیر ژر مې ځان له خندا نه وساته. شاعر همداسې زما په سترګو کې سترګې ګنډلې وې. ما ورته وویل، خبرې وکړه. شاعر وویل، رانه ورکې دي. بیا خندا راغله خو ومې نه خندل. یوه شیبه چوپه وم خو له چوپتیا نه په عذاب شوم. ځان مې یو څه زړوار کړ او د شاعر د جیبونو په لټولو مې پایل وکړ. شاعر حیران شو او راته یې وویل، څه شی لټوې؟ ما ورته وویل، خپله ورکه لټوم. شاعر وویل، ستا ورکه څه نومیږي؟ ما ځواب ورکړ، ستا سندرې. ما د شاعر له جیب نه شعرونه راوویستل. شاعر وویل، دا خو ټول تا راوړي دي او ټول به تا ته یاد وي. زه حیران شوم او په خپل یاد مې زور راوړ. ما کله راوړي دي؟ په یاد مې نه شول، خو د شعرونو په لوستلو مې پیل وکړ. د شعر هر توری لکه یوه اوښکه او په هره اوښکه کې یوه سلګۍ. د شعرونو مضمون لکه زخمونه او دردونه. د یو څو شعرونو له لوستلو وروسته مې سترګې له اوښکو ډکې شوې او وړې وړې سلګۍ مې پیل کړې. شاعر ناسا پکړي کې وکړې، آخ ظالمې، مړ دې کړم. ما په ژړا ژړا کې په ډېرې عاجزۍ ورته وویل، ولې؟ ما خو څه خندلی نه دي. شاعر په زګیرویو کې راته وویل، خو اوښکې هم مالګینې دي او د ژوند د زخم لپاره. خبره یې پوره نه کړه او نری نری زګیروي یې پیل کړل، لکه زما خوب چې چا په زهرو لړلې تیره توره وهلې وي او پر زخم یې چاڼ شوې مالګه دوړولې وي. زه له خوبه راویښه شوم او شاعر د یوې رنګینې ورکې غوندې رانه ورک شو.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یو سرتیری کیسیز نظم اورو. په دغه نظم کې به د یو سرتیری له نظره آزادي تعریف شي. یو سرتیری د پامیر په لوړ څوکه د کوچنۍ پوستې پر څنډه باندې ناست دی. پر سینې د وطن نشان ځلیږي. پاس په لوړه تور سور شین بیرغ رپیږي او سرتیری خپل مینې ته لیک لیکي. په خندا شي او له ځان سره مسکی شي. نازکو رخصت مې بیا دې زنډولې. نازکو رخصت مې بیا دې زنډولې. نازکو پوهیږم بیا له ما خفې. نازکو تبنو خصم غصې. نازکو درتلم پوهیږي څه کیسه ده. نازکو په ټول وطن کې هنګامه ده. نازکو د آزادۍ ناره خوره ده. نازکو دا د غازی بابا جامه ده. نازکو نن د اگست د 19
نازکونن د اگست د 19 د سپیڅلی مالکیت یو پاک احساس د وطن ټولو ساتونکو ته ډیر خاص دی. ازادي د خپل خاور د خپل واک دی، د افغان بچی د خپل مټو ځواک دی، ازادي د خپل اسمان لاندې ناشته دی، ازادي د خپل اسمان لاندې ناشته دی، ازادي د خپل ځمکې واک اختیار دی، ازادي د خپل پاکي هوا واک دی، ازادي خپل وبونه لپیڅ خل دی، ازادي زما سلام د خپل بیرخته، ازادي ملي سرود په جار ویل دی، ازادي د وطن تړو کې ناشته دی، ازادي د وطن تړو کې ناشته دی، ازادي د وطن دختو کې کېګدی دا، ازادي زما د مور غوندې خوګه ده، ازادي د یوې ملال خولې ټپه ده، که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلاله یې بیننګۍ ته دې ساتینه. نازکو رخصت مې ځکه ځنډولې، نازکو رخصت مې ځکه ځنډولې، ازادي د پدې ورځ زما اړتیا ده، ازادي له خپلې خاورې نه دفاع ده، ازادي د یتیم مخ باندې خندا ده، ازادي مې په وطن باندې رڼا ده. نازکو تاوی پوښتنې رانه کړې خو ځواب یې درته لیک کې در لیږمه. پښتو څه ده؟ پښتو مینه ده، خوږه ده، یو غازی ته د ملال خولې ټپه ده. وطن څه دی؟ وطن ژوند دی او سکون دی، وطن مور ده او سپیڅلی نامه ده. بیرغ څه دی؟ دا زما د مور پړونه بیرغ ویاړ دی او سپیڅلی کلمه ده. غازی څوک و؟ ننګیالی و، توریالی و، غازی ویاړ و او راوړې کارنامه ده. عسکر غلی شګونیږي، سیز رکی ورگرزیگی، پاس بیرخ پا شڑک رپیگی او خوگه هوا چلیگی چی غلیم پری برید ور وکر. لپوستی لمبیش وی پورتا او ملی بیرخ نسکور شو، په پامیر کې انګازې شوې، هرې خوا خورې ورې شوې، جګړه ګرمه شوه، درزار شو، د ماشینو کړنګهار شو. یو زخمی سرتیری پروت دی، یو زخمی سرتیری پروت دی، د زمري غوندې غوریږي، سور په وینو پورته کیږي، تور سور شین بیرغ یې لاس کې او په لوړ غږ داسې وایي: دا وطن افغانستان دی، دا عزت د هر افغان دی، کور د سولې، کور د تورې، هر بچه قهرمان دی.
خپلو قاتلانو قصابانو ته حیران یو، د خو هیواد پلورو افغانانو ته حیران یو، مونږ د خپلې خاورې دلالانو ته حیران یو، مونږ د وینو څښونکو شرمخانو ته حیران یو، مونږ د وینو څښونکو شرمخانو ته حیران یو، زان کے شرمی کو دنڑے لہر تنا، پاچے گا وطنا، پاچے گا وطنا.
مننه چی ازادی رادیو واوری
ژوندون ته باد مینه یا
ساعت یا